افغانستان باید له یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډه کې خبرې کولې، ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که چیرې دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر لرم ته وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپله خوښه په هیواد کې دننه په بانکونو کې له اسلامي اصولو سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصولو سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپل سوداګریزې چارې نشي بشپړولای.
په دې باور لرم کدا کاری دامه پیدا کړي دا د دوه ملکونو د سوداګرو په ځان دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوري وو چې د نورو دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
شغلی علي کوزي دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټر ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1514 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نوماند سوی وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړی دي دغه جایزې ته نوماند سوی ده. عزیزه اوسمهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سوي په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمنې په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغانه پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې ته نومنده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بیوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیز رحیمزاده په خپل کوچنی دنیا کې لوی هلی انزور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بی برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دی خو د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بیزای شویو کورنیو په کمپ کې اوسېږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزې له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ په خود ما از طریق سرکس کې ستا کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې د ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومان درې ستونزې هوارې کړې، د ښاک دو بو خوانځي او بلدا چې له ماشومان نه په خوانځیو کې تذکيري غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تذکره بیا راتونستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپل دوه سیالانو سره چې ویل لیبریا او بلې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نوماند ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه، موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونوګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي که است که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلند بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلی. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو، زموږ غږ له اسدی رادیو خاوري او تاسو د دې خبرونې دوی اونیز خبرونې هم اوریدلای سي چې یو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده او بل هم د مخکښ شوزو پروګرام دی چې په دې کې د افغان مېرمنې سره مرکه شوی چې په اوکراین کې اوسېږي او اوس مهال په اوکراین کې د افغان کډوالو د لپاره د یو شونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې چې دی ورسته به واوري. دغه تر دغه دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لرو، البته بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب محصل و چې په درویشت کلنۍ کې د داعش غړی سو. د دوی اونۍ مخ کې په عراق کې ځان مرګ برید وکړ او دیرش کسان یې له ځانه سره وژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
محمد د خپل همسنفی په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپل اهداف لپاره وکاروه. د محمد همسنفی اردنۍ وو او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل وو. محمد وایي چې همسنفی یې درویشت کلن وو او محمد دلعین نومېده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دیرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانې کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځان مرګ برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دسي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د د پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شاید تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوي داوي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. مېرمنې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوی وه، چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی و. ټاکل شوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پریښودل. هغه کسان چې د یې پیژنده وایي د ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنۍ ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلعین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلعین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه ورسته چې د دلاین پلار هم اندیشنه څرګنده کړه، رواش دی ورته وویل چې لزوی سره به دوه په دوه د زړه خبره وپشتي. دی وایي پلار ته یې سخته و چې لزوی سره خبرې وکړي. زه تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خو دی یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د مېرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین مېرمنې د ده په زړه کې سخت دریځي ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواش دی وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواش دی د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځان مرګي برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوسو له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچا بازي د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي د مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې بچه بازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه.
ډیر مننه. متاسفانه د بچه بازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په صراحته توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي واسپورت کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلوم و ماشومان و نوال استفاده که دوی یعنی دلک پس شانتساتی دوی نه زنان کالی و آغوندی پا دروی مواردی که دوی پا محفل که دوی گردوی سرا لیده چه داد اخلاقی فساد و یو منبع ده، یعنی چه دی اعمالون نور جرائم سرازی ولی پا مشخصه توگه پا قانون جزا کنشته. سرا لیده چه دلواتت او دزنا پا اکلا بانی دفغانست د جزا قانون 328 ماده کې یو مشخصه ماده ده که چیرې عمل دلیوات یا زنا کیږي یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کړي هغه ته سزا پیشبینی کړې ده چې متوسطه او مال او که چیرې یو دغه ماده قانون د 328 ماده په بنا باندې که چیرې دلیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کیږي، په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا ویني، یعنی د قتل جزا ویني. نه ویشتمه ماده کې که چیرې د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي یعنی هدف جنسی تیره ده هغه تم د جنایت وصفر کړی ده یعنی جزای ورته تعین کړی ده اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایضو د رفع کولو لپاره د هغه کسان دی چې زیاتره عمر یې د اتلسو نه لاندې وي یعنې د دیارلسو نه تر اتلسو پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي دوی ساتي ځان سره دوی نه په جنسي مواردو کې دوی نه استفاده کوي دوی ګډوي او نور استفادې ونه کوي په دې عقله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي
ډیره مننه بچه بازی د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي
ډیره مننه اصلا خو ماشوم هغه کس ته چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي دوی باید ښه وروزل شي دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وسي ولې که چیرې په دغه اربن باندې یعنې دقت نه کېږي او زمین نو د دې مسایدی کې چې یو تعداد مفسد انسانان د دو په سنوش باندې لوبي کوي دوی د الګ په توګه وساتي دوی د وی خونه خپل اساسي بشري حقوق نه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري یعنی تعلیم ته مخه وکړي مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي که چیرې دا یو کس د عدالت په توګه ساتي نو د دغه خپل هغه اساسي او انساني حق نه دی محروم ده دی مکتب ته نه ځي هغه کس چې قرباني د دغو مفسدو اعمالو کېږي هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي کلي کې ځای نه لري بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده قربانی د مفسد انسانانو کې نه تا دا چې دای به په ټولنه کې د دې کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبي بلکې دای به په خپل یو جنایتکار مسله شي چون ټولنه دای نه مني کورنۍ دای نه مني او بل اخره دای موجودیت مجبور کیږي کله چې دای د عمر یعنی د اطلسنه پورته کیږي دای مجبور کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کړي د خپل الک وساتي او بل اخره د جرمي دایره ورس ورس وسی کیږي چې د چا الک ساتنه ده چې د د ګډه محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي الته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدی پیښې منځته راغلي جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او اساسي وسیله دا ګڼل کیږي چې که چیرې د دغه اعمالو مخنیوی ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوکي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې
بس کړی شي ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب کپ دې معلومات راکې چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي
ډېر مننه یا مختلف عوامل لري تصدیق معلومه ده چې په ټولنه کې هر جم ځنګړي عوامل لري بچه بازی هم پرالیزه چې په درګه په قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې چې اول دا چې دا قانون تشه یعنی قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري دا اېدې خلا نه یو چې د مفسد انسانانو استفاده کی بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ لامل چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره ودې تاسوي چې یا باید په موټر کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سن سالنی جوی دوی د شاګرد صفات کینی او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره چې دات کسان ته دا زمینه مسئله کېږي چې دوی نه په جنسي موارد کې استفاده وشي. خپل دغه د قانون نه واکمنۍ د خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذ قانون سره ټول عیار نه کې زمینه و مفسده کسانو ته هغو کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون نه سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسئله کېږي. متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته. د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علما کرام دي که روشنفکر خشته ده که د بشری حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه اکل باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي چې په دغه اکل باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي او خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمالو باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچهبازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنه سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ. یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو او استادو سره په تماس کې شول. د هغوی نظریې وخت په دې اکل باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایرې کړې، د صاحب نظر او د اهل خبره او د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل. د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې او بالاخره مشخص کړندونه بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي. بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي د دې عمل مخنیوي باید وشي. په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانان ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تبدیلات مستر زی او یا مشخص یو ځنګړی اختصاصي قانون جوړیږي. نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه دلته چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمان ځبایت لارښ باید دولت په جزایي قانون کې دته د جرم مسفر چې ځاتی پاس لدی د عدلی او قضایی ارګانو د منفی اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوم قدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانوني کې من سره د دوم وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز باندې سره د قانون کې تعدیل من سره دا وغیره ده. نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم وسپار کی او کافی ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمال کوونکي باید ونیسي. خلکو ته د پویاوی ورکړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وخت چې په دغه اکل باندې د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم او د موقف نه د دغه اعمال او هغه زیانونه باندې ورګیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیای دغه ازرانو د خلک پوي کی او بل اخره د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وخت دي چې د په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پای ټکی کې خوني شي باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلو هر خصيتونه چې په ټولنه کې د اخلاقی فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن جویسي چې دا په خپل یعنی اخلاقی انحرافات په ټولنه کې باندې ستراولي. دا غوړند ژوند هم دولت ورته کړی چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت اوچت قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه.
مخکخه خزی
احمد چیبریم. السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکرين کې ووسی او د اوکرين په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په وورو چې دغه شونځي فکر ترنګ د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخله ما د کله دران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان شته او د دې مسلمان چې دې د په پښتو او په فارسي باندې نتیدل ان د کله ولستان خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم دې مسلمانو سیند په کې لرله فارسي باندې راځل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته کتللی وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو، بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته دي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دې ځوان مضمون نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مونږ کې په دې نه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاره سره سره یې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو. هغه جغرافیه ده او که تاریخ ده، بیا موږ له تزان سره خبرې وکړو. دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کې هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم کله چې د پوهنتون نوزګار او بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پیډر ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوستا. هلته په نظر کې لرم چې په ونې کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
متاسفم مننه.